سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسې هم د شپې باز موږ ته خبري منځله پر رادیو سربیره تاسو د رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښ باندې مړه کتلې اوریدلې شي پایله په خبرونو کو د طالبان حکومت له پاکستان وغوښتل دي چې د افغانستان زورګونه کانتینر او ته چې د کراچۍ له بندر څخه افغانستان ته دتلو اجازه د تلو لپاره په تمه دي اجازه ورکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او پانګونې او وزیر نورالدین عزیزي اسلام آباد ته د سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان د افغانستان اړوند له 3000 زیات کانتینرونه د کراچۍ په بندر کې درولي او نور مالیه او پیسې غوړي چې له دې کار سره د دوی په وینا افغان سوداګر د میلیونونو ډالرو تاوان کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په یوه بیان کې ویلي دي چې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو پر ترانزیتي ستونزو خبرې شوې دي. ترانزیتي ستونزې یو له هغو مسایلو څخه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې کړې دي. په داسې حال کې چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی، د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې له لسګونو زره افغان کډوالو څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار اخیستل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په بیان کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له بشري حقوقو سرغړونې یو بشري ناورین روان دی، د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د دې کډوالو سنول د هغوی ژوند او فزیکي امنیت له خطر سره مخامخ کوي. په بیان کې د پاکستان له حکومت غوښتل شوې دي چې د افغان کډوالو نیول خپل هیواد ته د هغوی ستنول او پراخې زورونې بندې کړي. بیان زیاتوي چې په لږ تر لږه اووه توقیف ځایونو کې نیول شوو افغان کډوالو ته د مدافع وکیل د لرلو او له خپلو کورنیو سره د لیدو قانوني حقونه نه دي ورکړل شوي. بل پلو په غزه کې بیا اسرائیلي ټانکونه د غزې د لوی روغتون الشفا دروازې ته رسیدلې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو پر متحدانو فشار راوړی دی چې په جګړه کې د ایسارو ملکي وګړو ساتنه وکړي. دا ملکیه نن په داسې حال کې چې په الشفا روغتون کې ګیر پاتې دي چې د ژوند د اړتیاوو اوبو او د تیلو زیرمې په خلاصېدو دي. عیني شاهدان وایي د الشفا په شاوخوا کې له څو ورځو راهیسې هوایي حملو وروسته اسرائیلی ټانکونه او زغروال ګاډي د کلابند روختون د دروازې په څومتري وټن کې ځای پر ځای شوې دي. د روختون په غزه کې د تیرو 15 د جګړې په اصلي محور بدل شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې زرګونه او احتمالا شاوخوا لزر کسان چې ناروغان روغتیا پالان او له جګړو بې ځای شوي خلک پکې دي دننه په روختون کې شته چې په نږدې سیمو کې د تودو جګړو له کبله نشي کولی له دغې ځایه ووزي. او د ایران د پلازمینې تهران څارنوالي وایي چې په ایوان زندان کې د اکتوبر د 28مې د اورلګیدنې په قضیه کې 40 کسان تورن کړي دي. د تهران د څارنوال علي صالحي نن دا اعلان وکړ خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. په دې اور پیښه کې 8 بندیان وژل شول. ایراني چارواکو د دې پیښې علت د بندیانو ترمنځ جګړه بللې وه خو فعالانو د چارواکو پر دې ادعا شک کړی و. سرچینو آزاد راډیو فردا ته ویل چې په ایوان زندان کې تر ډیره د ایران د دولت سیاسي مخالفان ساتل کیږي چې د بندیانو د اعتراض پر مهال پکې اور ولګید. د هغه مهال و چې د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې په غبرګون کې په ټول ایران کې پراخ اعتراضونه روان و. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. وړاندې په مجله کې برا سره واورئ چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه باندې نړیوالو سازمانونو د هغې ډلې د بخښنې سازمان اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي که چیرې دغه افغان کډوال له دې هېواده ایستل کیږي په افغانستان کې فزیکي امنیت او ژوند ته خطر پېښ کېدلی شي. د شیدې سازمان نور په دې اړه څه ویلي د درته په راپور کې لرو. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو هیئت ورغلی دی او د افغان کډوالو پر ستونزو او د هغو سوداګرو د مالونو په اړه باندې چې په کراچۍ کې کانتینرونه بند پاتې دي خبرې اترې کوي. د شي په دغه خبراتورو کې په نور کوم مسایل باس شوی په اړه به هم درته ورسره جزئیات ولرو. همدارنګه ایران کې به د افغان کډوالو ستونزو ته هم تم شو. د هغه افغان کیسه به هم در سره شریک کړو چې په ترکیه کې د خپل کارځای کې وژل شوی دی او بیا یې ترکانو مړی ته ورچولی دی. په دې اړه هم درته جزئیات لرو کو وخت پات شو. د سپورت لډګر مهم خبرو نور مطالب هم شته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشهي د بخنړيوال سازمانوي افغانستان ته د افغان کډوالو د سنولو په چارو کې لا زورګونو افغانانو د سیاسي وسلې په توګه کار اخیستل شوی دی. ورزو حسیب تلاش ته تلاش ستړي مشهي په خیر راغلي. که تاسو راته وایئ چې د سازمان نور څه ویلي دي؟
سلامونه. د بخنی نړیوال سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو په چاره کې د رونتیا حساب ورکولو او مناسب تګلارې نشتون او د افغان کډوالو د اخراج پر مهال د هغوی د نیولو او ځورولو په اړه سخت انتقاد کړی دی. د سازمان په خپل نوې اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې لیکلي، له زرګونو افغان کډوالو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. د سازمان په وینا څو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته بیرته ستانه شي، چیرې چې د بشري حقونو د سخت فشار او د بشري ناورین په جریان کې د دوی ژوند او د دغه سازمان په وینا فزیکی حالت له خطر سره مخامخ کېدای شي. په اعلامیه کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې که د پاکستان حکومت ژر تر ژره د اخراج لړۍ ونه دروي، نو دا وضعیت به د زرګونو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو خوندیتوب، زده کړې او ژوند له خطر سره مخ کړي. د بخنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ځورونې او له دوی سره د مخالفت د پیښو د زیاتېدو خبره هم کړې او څو دا ډول پیښې هم مستند کړي دي. د دې سازمان په لمه کې د پاکستانی حکومت لخوا د افغان کډوالو لپاره د بیرته ستنولو نه څلويخت جوړو شو کمپونو یادونه هم شوې چې د بخنې د نړیوال سازمان له قوله د یو مشخص قانون پر بنسټ نه دی جوړ او له حقوقي سیستم سره موازی پر مخ نه ځي. په راپور کې تایید شوی چې له دې مرکزونو په لږ تر لږه وو کې زندانی شوی او ته هیڅ ډول قانوني حق نه دی ورکړل شوی، یعنی نه د وکیل نیولو اجازه ورکړې او نه هم د کورنۍ غړو سره اړیکه نیولو ته پریښودل شوی دی. د بخنې نړیوال سازمان پر اعلامیه کې دا ډول مرکزونه د آزادې او عادلانه محاکمې سره په ټکر کې بلل شوي او له پاکستاني حکومت یې غوښتي چې سمدستی د افغان کډوالو د توقیف، اخراج او پراخې ځورونې مخه ونیسي. د بشري حقونو د ملاتړي سازمان داسې مهال په پاکستان په پاکستاني حکومت د افغان کډوالو د غیر مسؤلانه اخراج له امله انتقاد کوي چې له دې وړاندې افغانستان ته د راستنو شویو ډېر شمېر کډوالو سره د پاکستاني حکومت د چلند او ځورونې کیسې رسنیز شوې دي. خو له دې ټولو سره سره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکچی پرون د دې هیواد سنا ته وویل دوی یوازې د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي دي. د ویل چې لومړی خدای او ډول ګنګستیا ده چې دا د افغان کډوالو د ایستلو او ځپلو لپاره یو عملیات دي. خو د دې په وینا دا د پاکستاني حکومت حق دی چې افغانستان اوس له ګواښ وتلی، کومه کورنۍ جګړه د دې په وینا پکې نشته او دغه افغانان ټول باید بیرته خپل هیواد ته ولاړ شي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر داسې مهال دا خبره کوي چې ډېر شمېر افغانانو وروستیو کې ویلي چې له قانوني اسنادو لرلو سره سره ځورول شوي، زنداني شوي او بیا بیرته افغانستان ته استول شوي دي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. حسیب تلاش و چې د بخنې د نړیوال سازمان د هغې اندېښنې په اړه باندې چې ویلي که چیرې افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شي، د دوی ژوند او امنیت به خطر پیښیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت یو هیئت پاکستان ته تللی دی او د هغو افغان سوداګرو پروازیت چې د کراچۍ په بندر کې کانتینرونه بند پاتې دي او همدارنګه د ترانزیت په برخه کې له دغه هیواد سره ستونزې لري، دوی ورغلي دي او په دغه مسایلو ورسره خبرې کوي. په همدې موضوع به تم شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مشر یونس مومن هم را سره په مجله کې دی. مومن صاحب، تاسو هم ستړي مشې، په خیر راغلی. که په پیل کې د دغه سفر په اړه ډیر وایي، د دې سفر هدف څه ده او تاسو چې تروسه پورې پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي، پر کوم موضوعات مو مشخصا خبرې اترې شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم سیال صاحب لومړی تاسو ته سلامونه او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته او تاسو محترم کارکونکو ته همیشه د افغانستان د سکتور او د افغانستان د خلکو ژغ جهان تر سوې ډیره مننه تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان خصوصي سکتور د درو میشتو را پدې خو او د افغانستان خلک د څو ورځو را پدې خو یا د یو میشتو را پدې خو د مشکلات سره مخامخ دي ولې به هم د افغانستان خلکو او د افغانستان خصوصي سکتور دغه مشکلات ته خپل وژور کړی ده او خپل سینای ورته سپر کړی ده کاغه ما د بیرته راستنیدونکو ورونو راتګ افغانستان ته هغه ملي الله الهام د افغانستان خلک ورسره ولاړ دي او خپل وس ورسره کوي ان شاء الله د خپل وس مطابق ان شاء الله ټول تخپل رسیدګي سوي ده دوهم موضوع چې د افغانستان د سوداګرو قانوني یا ترانزیتي مالونه چې د کراچي په بندر کې تم دي موږ د خپل ټول ډیپلوماټیکو حالې دلو څخه هغه ک جامعه جهانی و هغه ک د امریکا سفارت او ک اتحادیه اروپا و ک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وکې یو نوو ټول ته مشبل ارزونه شریک کړي دي ولی در داوسه پرې چاته هیڅ غوښنه ولی چون زموږ د همسایه و دغه عمل چې د بیلمنډ ترانزیت خلاف عمل دی او د افغانستان د خپلمنځي یو تړون چې د افچا پرمادي چې د افغانستان پاکستان ترانزیت ټریټ اګریمنت دی د خلاف قانون دی نو موږ د هغه په د دې مشکلاتو رامنځته کول یا دغه سي غیر قانوني موانع جوړول دا د او مملکتو پر اقتصاد باندې خصوصا د پاکستان پاکستان باندې ناوړی تاثیر وکي نو لهدازه موږ په دا خطر چون جناب وزیر صاحب محترم تجارت د افغانستان د حکومت پرې کلیپ مطابق دی د یو درې اړخیزه مجلس ته پاره اسلام آباد ته غری دي زما د معلومات لمخې چون په دغه حد کې موږ هم بلګری موږ هم دلته د پرون رئیس د خپل درنو سوداګرو سره چې اصلا مشکل په کوم ځای کې دی
دا تاسو د غستون ته اشاره وکړه چې د پاکستان د کړنه چې افغان سوداګرو ته اوس ستونزې رامنځته کوي غیر قانوني عمل د نړیوالو اصولو خلاف هم ده ور سره مخابریه ترې په دې اړه وکړي دا غوې جواب درته څه و
زه خبرو تر اعظم نن چې و نن دا مجلسونه نن زموږ د رسمي هیئت مجلسونه و چې هغه د ازبکستان او پاکستان او افغانستان ترمنځ یو بل مجلس و سبا د خیر زموږ مجلس شروع کینې نن موږ خپل مجلسونه هغه سکتور خصوصي سره زموږ بحث و چې تقریبا د یو نفر دریس او کنټینر یو الباندی چاغه خوراکي مواد کچيري د خوراکي مواد افغانستان ته پر وخت ونه رسیږي د ټولو مواد له مابین دي او وخت تیریږي او پر هغه باندې دومره ټکس او مالیات راغلي دي چې په هیڅ مملکت کې په هیڅ دنیا په هیڅ قانون کې دا قابل د قبول نه دي نو لهدازه زموږ مجلس په سبا شروع کیږي ان شاء الله سبا د خیره چې مجلس مر شروع سو مر به تاسو ته مجلس ټوله دروته موږ په خپل ټوله هغه د معلوماتو بسته چې زموږ سره راڅخه ده چې د نړیوال قوانين دي خپل منځي قوانين مو دي او هغه اتهامات چې د پاکستان حکومت د افغانستان پر خصوصي سکتور لګوي چې افغانستان پاکستان ته برته معلومه ره راکاچا کیږي د هغه څه مشکلات سره ولې موږ از موږ خواسته دي چې ټول بنادر زموږ د لپاره مهم دي موږ ته معلومه ده چې بدیل لار بوي ولې زموږ د لپاره ټول بنادر مهم دي زموږ د لپاره ټول خپل همسایګان ډیر مهم دي
تاسو پان باندې تاسو خبرې کړي دي او د نورو هیوادونو هم هيئت ورغلې دا غوي هم خبرې ترې کوي فکر کوي چې دا مشکل به حل شي او پاکستان به افغان سوداګر پریږدي چې په دغه لار باندې ځکه چې د دې لارې غوي هم منځنۍ اسیا سره راکړه ورکړه کوي
زه فکر کوم که د پاکستان حکومت د افغانستان د خصوصي سکتور او د افغانستان د حکومت مثبت نظریات او زه فکر کوم په دې کې به هیڅ پانا نه وي پاتې چې دا مشکل حلوي او د افغانستان سوداګرو مالونه بوريل کوي په دې حالت افغانستان په اوسني وخت کې د افغانستان خصوصي سکتور شو کې چې خپل تجارت منطقوي او جهاني کې او افغانستان د دې جوګه دي چې د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ یو مهم لار جوړ کړي نو په دې لار کې هم د افغانستان لوري او رول یو مرکزی رول دی او زموږ همسایګان باید متوجه شي ودی
مومن صاحب یو بل ستونزه دا چې هغه کډوال چې په پاکستان ناراضي هغه یل ته سرمایه لري دی کډوالو د ستونزو په اړه مور سره خبري کړي دي کنه ځکه چې دغه کوم کډوال چې اوس راغلي دوی شکایت کوي چې هرڅه ور نه پاکستان کې پاتې دي او څیم چې خرڅ کړي په ډیر کم به یې خرڅ کړي ته دغه کډوالو د سرمایه د انتقال په اړه مو پاکستاني چارواکو سره خبري وکړي
چون دا خو هلته خپل دی وزیر صاحب محترم تجارت په خبرو سره کې یو د مهاجرینو راستنیدونکو چارو وزارت خبرې سره کوي دا د افغانستان خصوصي سکتور آماده دی چې هغه سوداګر چې په بهر کې سرمایه گذاري ولري تقریبا دوی میاشتې مخکې زموږ یو پاپریکا رااله چې هلته د مځکې برک او ټول امکانات ورته ورکول سول موږ هم ارزوی چې نورې پاپریکې هم را روانې دي د افغانستان خصوصي سکتور آماده دی چې د حکومت سره د دې همغږي وکړي خصوصا د افغانستان د اوتاق پر سرمایه گذاري خونه آماده ده چې د دې سره هم ژغیر رامنځته کړي او پر امکانات ودی ته برابر کړي یعنی په دې باندې د افغانستان حکومت هم تصمیم نیولی دی او شاید یو ډیر څه طرزالعمل په دې کې هم جوړ شي ولی ارزو می دغه د سرمایه د هر چا شخصي حق دی که په هر مملکت کې وي په هر ځای کې وي د دنیا هیڅ قانون او د دنیا هیڅ مملکت ته حق نه لري چې یو چا شخصي شتمنۍ را وګرځوي او هغه ته مشکلات پیښ کړي
موږ دا یو نظر تاسو ته اوس پاکستان عملاً دغه کار کوي او دغه کوم افغان کډوال چې راغلي دوی دغه ستونزه مطرح کوي چې هر څه نه پاتې دي که خرڅ کړي دي په ډېره کمه بیه خرڅ کړي دي او په دغه لنډ وخت کې خودوی دا سرمایه نشي انتقالولی اوس پاکستان لګیا د افغان کډوال دا سرمایه بندي له دې وروسته تاسو ورسره په بحثونو کې څه ویلي دي د انتقال پروسې په اړه خبرې کړي کنه
موشه چون دغه بحث ما موش پر اړه لري موش ما اجندا چې د افغانستان د خصوصي سکتور موضوع زموږ اجندا د کراچي موضوع ده او په افغانستان کې زموږ مسولیت دی هر هغه سکتور خصوصي تاجر سرمایه گذار چې افغانستان ته راځي موږ به د دولت سره کښینو او دوی ته خپل زمينه برابرو دا به د افغانستان حکومت د دوی سره خبرې کوي چې زموږ د خلکو سرمایه باید په بوله هونسي غوډل ته کار کړی دی د دې ملک لپاره خدمت کوي
تاسو دا ونه وکړه چې د مختلفو برخې دي چې بیلابیل سکتورونو پورې مربوطي او په تاسو پورې خصوصي سکتور مربوط دي ځینې نیوکه کوي هغه چې د افغانستان د نن د کې بهر دي وزیر صاحب چې پاکستان ته تللی دی د بهرنیو چارو وزیر سره کتنه کړې ده دا ساسي پان باندې ارتيانه و چې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم له تاسو سره څوک وایي چې دغه په ټوله کې د افغان کډواله پر ستونزې خبرې کړې وي ځکه وزیر صاحب خو بهرنیو چارو وزیر سره کتلی په پاکستان کې
زه فکر کوم په وخت په کتلې چې نه غواړم چې دوی اماراتي چارواکو کې د امارات په هغه دي چې خپل اصول لري په هغه کې مداخله وکم زما فکر د وزارت محترم خارجي استاد مستقیما ورسره دي او هلته د سیمهیز اقتصادي رئیس یا د سیمهیز مطالعاتو د اقتصادي مطالعاتو رئیس مشره ورسره دي
ډیر زیات مننه کور ودان د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مشر یونس مومند و چې د پاکستان سره د افغان کډوالو او همدارنګ په لا پاکستان سره د افغان سوداګرو د ستونزو پر حل باندې او هغه معلومات چې په کراچي کې بند پاتې دي موږ سره خپل روستي معلومات شریک کړل اوس د افغانستان نور مطالب هم شته خو اوس باور شو په طلبې کې د ډیوی رادیو خبريال رحمان الله بنیرای را سره دی بنیرای صاحب تاسو هم ستړي مو شی په خیر راغلی تاسو را ته وای چې په غزه کې وضعیت څه دی او تاسو روستي معلومات دغه جګړې په اړه څه دی
یو خدای وخت وسوم څنګه کې چې شاته غزه شې لري تړنګ او جګړه روانه ده اوس زما په وګونو کې جاجونو وګونو رما او چې کله جاجیر شي 14 وګونو هم راشي د دې کړي د شو نجات د دا چې دا لګري ملتونه هم دا وایي نو ته ټول زیات سوند چې د غزې په پلان کې دا و بیان دی هغه نو لاوا ده هغه ټول
موږ به کوشش وکړو چې بنیرای صاحب د واتس اپ لاله راوخلو یا هم داسې وکولای شو ورته زنګ وو چې موږ د دوی غږ په سمتوګه نه لرو کېدای شي علت دا وي چې هلته جګړه روانه ده او انټرنیټ په سمتوګه باندې کار نه کوي دوی ته بروسته بیرته ورشو او د غزې د جګړې په اړه باندې به نه جزئیات واخلو خو اوس به بیرته د افغانستان مسایلو ته راشو یوازې پاکستان نه ده چې په دې وروستۍ کې له خپل هېواد افغان کډوال باسي بلکې له ایران هم په د ورځې په جریان کې سلهاو افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنیږي. بل پلاو په ترکیه کې هم یو افغان کډوال وژل شوی دی. به همرزو حسیب تلاش ته تلاش ته بیا هم ستړی مشي که تاسو سره په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه جزئیات شریک کړئ او همدارنګه د هغه افغان کډوال چې په ترکیه کې وژل شوی دی علت راته وایي چې والی.
بیا هم سلامونه. ایرانی رسنوی خبر ورکړی چې د ایران سرحدي امنیتي چارواکو 1,402 افغان کډوال چې په غیر قانوني توګه ایران ته داخل شوي وو له دې هېواده ایستلي دي. د ایران دولتي خبري اژانس نه لیکلي چې د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ساتونکو قمندان مجید شجاع د دوشنبه په ورځ د یوه خبري په یوه خبري غونډه کې ویلي دي چې دغه افغانان چې په غیر قانوني توګه د پوانه دغه هېواد ورغلي دي د لومړی نیول دي او له هغه وروسته افغانستان ته بیرته شړلې دي او دوی وایي چې د په افغانستان کې د په دغه سیمه کې د طالبانو چارواکو ته سپارلې دي. هغه زیاته کړې چې د ایران پولیسو ځواکونو دغه کډوال په 13 ورځو کې ایران ته د ناقانون ننوتلو پر مهال پیژندلې او په دوغارون سیمه کې د طالبانو استازو ته سپارلې دي. د ایران خبری آژانس د راپور له مخې د خراسان د پولیساتو قمندان دا هم زیاته کړې چې بهرني اتباع باید په د رسمي دروازو له لارې په قانوني توګه ایران ته داخل شي پرته له دې به ورسره پریکنده چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ایستل شوي افغانان ادعا کوي چې د کار کارتونو په لرلو سره له ایران څخه ایستل کیږي او سره له دې چې هلته د اوسېدو ځینې اسناد هم لري خو ایراني پولیس دوی نیسي او بیرته افغانستان ته شړي. ځینې هغه کسانو چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی فرید احمد چې په تېرو 2 ورځو کې له ایرانه ایستل شوی و د ازادي راډیو ته وویل چې 10 ورځې کېږي د ایران له پولې راړول شوی دی. شاوخوا یوه میاشت په ایران کې تېره کړه او هلته یې کار پیدا کړ، هلته خلک وهلته کول او بېعزتي کوله. د ده په وینا د خلکو لپاره د ده سپارښتنه دا ده چې افغانان باید ایران ته ولاړ نه شي. خو لویه ستونزه یې دا ده چې د ده په وینا په افغانستان کې هم کار نشته او خلک اړ کېږي چې د کار د ترلاسه کولو لپاره ایران ته ولاړ شي. د طالبانو د تسهیل کې د چې ایران خبري اژانس د راپور له مخې د روان مریض کال په لومړي شپږو میاشتو کې څه باندې 3,28,000 افغانان چې په ایران کې په غیر قانوني توګه اوسېدل د خراسان رضوي پولې لارې افغانستان ته راستنه شوې دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې یوازې د دوشنبه او یکشنبه په ورځو له 6,000 ډېر افغان کډوال چې په خپله خوښه او یا په زور له ایران څخه افغانستان ته استول شوی او راغلی دی. د په داسې حال کې چې د نومبر په لومړۍ نیټه له پاکستان څخه هم دغه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده او ګڼ افغانان هر ورځ له بیلابیلو د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته راستنېږي. تاسو د په ترکیه کې د افغان کډوال د وژلو موضوع هم یاد کړه. د په ترکیه کې د وزیر محمد په نوم د افغان کډوال کورنۍ وایي چې نوموړی د هغو کسانو لخوا چې د ور سره کار کوو وژل شوی او بیا یې جسد په یوه ځنګل کې سوځول شوی دی. د وژل شوي کس کورنۍ وایي دوی وړاندې چې له دې چې ترکیې ته ولاړ شي 40 کاله یې په ایران کې ژوند کړی دی او اوسېدل او وروسته له هغې چې له ایران څخه دوی وایستل شول دوی اړ شول چې ترکیې ته ولاړ شي او له شپږ میاشتو راهیسې دوی په ترکیه کې اوسېدل خو هلته هم دوی له ورته برخلیک سره مخ دي چې باید په غیر قانوني توګه په ترکیه کې اوسېږي او له دغه هېواده ایستل کیږي. خو د دغه ایستو سره سره د دوی د کورنۍ غړی چې دوی د میرمنې په وینا د دوی د کورنۍ یوازې ډوډۍ ګټونکی یا ډوډۍ راوړونکی و دا د خپل کار د مالک لخوا لومړی ټپي کیږي او وروسته د هغې مړې په ځنګل کې سوځول کیږي. ترکیه رسنیو هم راپور ورکړی دی چې د دغه افغان د وژل کېدو په تړاو دوی شپږ کسان نیولې دي چې په دې کې د ده ځینې همکاران او ځینې نور کسان چې په دغه وژنه کې ښکېلو نیول شوي دي. د دوی خبره دا ده چې دغه افغان په یو غیر قانوني کان کې کار کوو او د کار مالک دی لپاره چې دای کروختون ته وی سی کله چې دای په کان کې چپکیږي او هلته د درملنه وکړي د دوی د غیر قانوني کار برملاشي او د دې لپاره دا وجه لید یو کیسه تر ټولو همدا چې دای په غیر کې وجه
کیږي کور ودان حسیب تلاش و چې له ایران څخه د افغان کډوالو دراستنولو همدارنګه په ترکیه کې د افغان کډوال د وژل کېدو په اړه جزئیات راکړ. بیرته به ورشو غزې ته څیرمه په اسرائیلي او خارګوټي کې د امریکا غږ ډیوی راډیو خبریال رحمان بنیرای را سره دی. بنیرای صاحب، که تاسې زموږ غږ لرئ او انټرنیټ مو سم شوی وي، که د دغې جګړې په اړه وروستي جزئیات راکړئ. فکر کوم چې هلته انټرنیټ سم کار نه کوي او موږ نشو کولی چې دوی ځان سره واخلو او وروستي جزئیات ورنه واورو. وربشو د سپورت ډګر ته بختیار ساحل ته. ساحل صاحب، تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. له تاسې اورو چې د سپورت په نړۍ کې تازه وروستي خبرونه څه دي.
سلامونه می ومنئ. ټاکل شوی چې سبا د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې لومړنۍ نیمه پیلوبه ترسره شي. دغه نیمه پیلوبه به د هندوستان او نیوزیلند د لوبډلو ترمنځ د هند د ممبئی ښار په وانکی لوبغالي کې ترسره کیږي. نن د دواړو لوبډلو لوبغاړو رسنیز کانفرنس درلود. د هند لوبډل مشر روهیت شرما وویل چې په دغه نړیوال جام کې د لوبډلې توازن په بشپړه توګه جوړ کړی او ډاډ یې څرګند کړ چې دا ځل به دوی ډېره ښه پایله ورکوي. د نیوزیلند د لوبډلې چټک توپ اچوونکي لکه فرګسن هم ډاډ څرګند کړ چې یو وار بیا به یې لوبډله پیلوبې ته رسیږي. په وروستیو څو نړیوال جامونو کې دا دویم دریم ځل دی چې دوی تر نیمه پیلوبې رسیږي، خو دوه ځل دوی پیلوبې ته رسیدلې دي چې پیلوبې بایللې ده. بل لور ته د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله قطر ته تللې ده. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي چې یاد لوبډله به د قطر کې د 2018 او 2020 آسیا جام او نړیوال جام د لارموندنې په پړاو په سیالیو کې برخه واخلي. دا دویم دور د دې سیالیو او افغانستان په دې دور کې د نومبر په 14 نیټه لومړی له قطر سره، بیا به د نومبر په 20 نیټه له کویت سره، او د مارچ په 1 نیټه به بیا له هندوستان سره سیالی کوي. دغسې بیا دوی له یاد لوبډلو سره نورې سیالۍ هم لري چې هغه په راتلونکو میاشتو کې پیلیږي. او د افغانستان د کورنی کرکټ لیسټ سیالیو نننۍ لوبه د سپینغر او بندیمیر لوبډلو ترمنځ و چې د وو منډو په توپیر دغه سیالي بندیمیر لوبډلې ګټلې ده. باید ووایو چې تر دې د مهارې لوبډلې نږدې و سیالۍ ترسره کړې دي، او د امو لوبډله د ګروپ په ګروپ کې تر ټولو مخکې ده. بوستور پسې ده، بندیمیر په دریم مقام ده، میسانک او سپینغر په ترتیب سره په څلورم او پنځم مقام کې ځای لري. په دغه سیالیو کې د افغانستان کورنی کرکټ پر لوبغاړو سربیره د ملي لوبډلو بیلابیل او نوموتي لوبغاړي هم لوبه کوي. یاد سیالۍ په ننګرهار ولایت کې پیل شوې دي او د روان نومبر میاشتې تر 6 نیټې پورې به دوام کوي.
ډېر زیات مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرۍ هم خبر کړو. په همدې سره زموږ پښتو خبري مجله هم همدلته پای ته رسیږي. په پای کې ورزو ساسي پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالم احمد عابد ما د ننګرهار د کامې د ولسوالینا. پاکستان چې کوم ادعا لري د پاکستان د بد امنۍ په باب باندې، او هغه دا تور لګی چې دلته د بد امنۍ د افغانستان کې تر هغه ډلې منظمی کیږي او په پاکستان کې امنیت خراب کړي دي، دا د دیو ډیر یو بی دلیل او بی منطق د استدلال له نوی حکومت د پاکستان چې د قوم سره او د رعیت سره کوم لوزونه او وعده کړي وي د امنیت په باب باندې، د اقتصاد په باب باندې، او همدارنګ په نړیوالو اړیکو باندې، نو نوی حکومت د پاکستان په دې کې پاتې راغلی دی. مدیریت یې صحیح طریقې سره نه دی ترسره کړی، نو اوس د خپل رعیت نه په دې خبره باندې ځان خلاصوي. فلهذا دا دلیل د پاکستان د حکومت دا ډیر بې منطقه دی او ډیر کمزورې دلیل دی. دویمه خبره د افغان مهاجرو په حق لده. افغان مهاجر ورونو ته زما دا بلنه ده که تاسو په پاکستان کې اتیا کاله نور هم تیر کوي تاسو په پاکستان کې د مهاجر په نوم باندې پراته استئ، نو عزت هم دی کې دی چې تاسو راشئ خپل وطن ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو نور عزیز نورانی فاتح د کابل ولایت سربی ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې. پاکستان زکه دا کار کوي چې څو وجهي موجود دي. پاکستان خو سابق نه دوه مخه سیاست لري او فلن افغانستان کې سرتاسری امنیت تامین شوی ده، او پاکستان بل خصوص چې ځینې پروژې دي دغو تطبیق په افغانستان کې فلن روان ده، اصلا دغو پروژو ډیر مخالفت ده، بل خصوص د کوشتفی د کانادا.